يعني قدر منابردن کو کتونکو السلام علیکم سرمه شهید د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده د خبرونه باندې کوونکی وګ مجالوان
او زاش پاک مومن
تاسو ته هر کلی وایو په سر کې هم د مهمو خبرونو سټکی تاسو ته باندې کوو
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیل زاد د زهیر پورنو تر مخه امکان دی نن پاکستان ته ورسی
او د پاکستان اقتصاد په هنواي چې د حکومت لخوا باید ولس په اعتماد کې واغستې شي او د IMF لخوا د قرضو اغستل لپاره چې کوم سخت شرایط ورکړل شوی دي په هغه باندې خبرو ساتي
او په وسایلو مالامال او د ترقی په ځغل کې تر ټولو وروستو پاتې صوبې بلوچستان ته د سفر په وخت پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د ترقی لپاره به دغلته کې ډیر کارونه کوي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوو موږ سره ملګري اوسئ اول هم تاسو وړاندې کوو خبرونه رپورټ
گران خدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوګی یو لومړی هم ساسي پام راګرځو د یو مهم راپور په لوتا د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیل زاد بنن پاکستان ته رسیدي او د بهلته د پاکستانی چارواکو سره لیدکاته کوي نموړې په دې هڅو با خپل خبرې ترې کوي چې د افغانستان د نن د صلح لپاره کمی لاری چاری خپل کړی شي او دغه تکي د وسلوالو سره خبرې ترې په سړ ډول د غونډي ملکونو په مرسته تر پای ورسول شي په دغه د اسلام آباد څخه د ریډیو خبريال عرب پیر نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کړي
د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیل زاد به نن د پاکستان سفر کوي چې د څېړونکو تر مخه د امریکا لاړهخه د یووازي پیغام سره به د پاکستان د چارواکو سره ویني د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو اعلان تر مخه د زلمی خلیل زاد دغه سفر د طالبانو خبرو ته تیارولو د هڅو یو برخه ده ویل کیږي چې زلمی خلیل زاد به د افغانستان د کړکیچن حالاتو د هواري د پاره د افغان حکومت په مول د ټولو تړلو حکومتونو سره په ګډه کار کوي او د دې دغه ډله بعد د افغانستان متحده عرب امارات قطر او سعودي عرب سفر هم کوي شاغلی خلیل زاد 13 میاشتې امریکا د بهرنیو چارو سکتر مایک پومپیو د سفر په محل هم د پاکستان سفر کړي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته د سفر په محل هم د دوی سره لیدلی وو خو د افغانستان د پاره د امریکایي استازي په توګه به دا د دوی لومړی سفر وي چې د چیړونکو تر مخه د پاکستان د پاره به طالبان د افغانستان د روغې جوړې د عمل د پاره خبرو ته تیارولو په اړه یو واضح پیغام سره د پاکستان سفر کوي د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د څنګه مشر اعجاز خټک د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي د زلمی خلیل زاد امریکا ته استازي په توګه پټاکنی هم په پاکستان کې اندیشنې رامنځته شوی وی ولی چې دوی په تیر وختونو کې د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړی وو او امریکا باندې ژغ هم کړی وو چې پاکستان دی تر اگر هیواد وګرځول سیم شاه محمود قریشی خپل اوسنی امریکا سفر په محل ویلی وو زلمی خلیل زاد ته چې کم کردار ورکړی سوی دی نو هیله لري د پاکستان دریځ په اړه به هم حساسیت ولري د امریکا ټرمپ انتظامیه د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړی دی، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان ته د سفر په محل او بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته سفر په محل هم په واضح توګه څرګندېدو. امریکا وینا ده چې پاکستان خپل په هیواد کې موجوده طالبانو د پټو ځالیو په اړه څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د دغه فشار په توګه د پاکستان فوجي مرسته هم ودرول سوې وم. امریکا د پاکستان څخه طالبان د روغې جوړې خبرو ته تیارولو غوښتنې هم کوي، خو بل پلو ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته د اوسني سفر په محل ویلي و د افغانستان امن عمل دپاره پاکستان، افغانستان او د امریکا حکومتونه یو ځای دي. دوی دا هم ویلي و چې پاکستان به طالبان خبرو ته تیارولو دپاره خپل ټوله اثر استعمالوي. دا یې هم ویلي و چې د پاکستان اثر اوس پر طالبانو ډېر لږ دي. د امریکایي او افغان چارواکو وینا ده چې پاکستان اوس هم پر طالبانو څه نه څه اثر لري، خو په دې اړه ګامونه پورته کولو ته سنجیده نه دي.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر مناوریدونکو موږ سره ملګری او سی اوس هم د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي افغان امنیتي ځواکونه د تیر پرتلا د محل قوي شوي دي او کولی شي چې د هیواد په هره برخه کې د شرایطو سره سم د مخالفینو پر ضد عملیات ترسره کړي. دوی نن یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې هیڅ یو بهرني مزدور اسکر ته ضرورت نه لري چې د افغانستان نیت چې دی هغه خصوصي کېدلې نشي. په دې خل نور تفصیل لري حقمل روان په دې تفصیلي رپورت کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د امنیتي حالت د ارزولو او د یو شمېر اقتصادي پروژو د پرانیستې په هدف بلخ ولایت ته سفر وکړ او نن د شنبې په ورځ یې یوې پراخې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغانستان امنیت خصوصي کېدلی نه شي. محمد اشرف غنی زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه د تیر په پرتله دا مهال پیاوړي شوي دي او کولی شي چې د هیواد په هره برخه او شرایطو کې مخالفینو پر ضد عملیات ترسره او ملي حاکمیت پلی کړي. دای وای هیڅ یو بهرنی مزدور اسکر ته ضرورت نه لرو، د افغانستان امنیت خصوصي کېدلی نه شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د افغانستان شمالي ولایتونو امنیت ته ځانګړي پاملرنه شوې او په وینا یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د امنیت لا ټینګښت په هدف جدي اقدامات پیل شوي دي. دای وای موږ څلور کلن امنیتی پلان لرو او لومړی کال یې په ختمېدو دی. امنیتی وضعیت لا د ښه کېدو په حال کې دی او د فکر موضوع په صدقې سره نه حل کېږي، بلکې د پانګې اچونې سره یا د ستونزه هواریدلی شي. اشرف غنی وایي د افغانستان بلخ ولایت له مرکزي اسیا هیوادونو سره د تجارت خلاصه دروازه ده او په راتلونکي وخت کې به دغه ولایت د تجارتي مالونو صادراتو او د نړیوال تجارت په یو مهم مرکز باندې بدل شي. دای وای زمونږ لپاره بلخ نن یو خلاصه دروازه ده له مرکزی اسیا، چین، روسیې، قزاقستان او اروپا سره، او دغه ولایت به د صادراتو او نړیوال تجارت یو لوی ستر تجارتي مرکز څخه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په بلخ ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې امنیتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د اداري فساد او د زورواکانو پر ضد جدي اقدامات ترسره کړي او عدالت د پلي کېدو لپاره د قانون عملي کولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت د کوټې په سفر دی او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د نوموړي سره دغلته کې د کور کمانډر په دفتر کې موجود وو چې ورته د بلوچستان د حالاتو په حق لباندې تفصیلي حال وړاندې کړی شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د قدرتي وسایلو مالمال دغه صوبه چې دا وخت د ترقی په ځغل کې تر ټولو وروستو پاتې ده، دغه تل کې به د ترقی لپاره یو شمیر کارونه کوي. په دغه باندې د لیو رادیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
کوټه ته پر رسیدو باندې وزیر اعظم عمران خان له هوایي ډګر څخه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د مرکزی وزیرانو په ملګرتیا باندې تر ټولو لمخه په ګډه باندې د پوز د سویلی کمانډ هډ کوارټر ته ورغلل. چالته د صوبې د امنیتي وظیفه په باب وده ته خبرتیا ورکړه. د صوبې د اقتصادي چارو د پرمختیا د خوشحال بلوچستان پروګرام د سیپیک د خوندیتوب لپاره اخستل سوي ګامونه او د غډول د پاکستان او د افغانستان پر سر د پوله باندې د ازغان تار د لګولو په شمول په یو شمیر پروژو باندې د خبر کړي. په دغه غونډه کې د پاکستان د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم موجود وو. د پاکستان د پوز د اماړي کوڅنګه د اي اس پي ار لوري په خوارسوي بیانې کې ویل شو چې د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د استقامت لر اوستلو وروسته اوس مشپاملرنه د بلوچستان په لوري ده چې دا د پاکستان راتلونکي اقتصادي مرکز ګڼل کېږي. وزیر اعظم په بلوچستان کې د امنیتي وزي د شکولو لپاره او د اقتصادي پرمختیا د امنیتي ادارو رول وستایي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې د مرکزی او د صوبایي حکومتونو او د پوز په مرسته باندې د پراخو کمی حل زولو په سبب باندې موږ د بلوچستان د پرمختیا لپاره یو شمیر څنګه په کار راوستلې شو. د د په خبره سي پر دې محل به لټولو اړلرونکو سره موږ خبري اترې روانې وي. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د پور تر ټولو لوی سبب بډي او رشوتونه وګڼل.
یہ پاکستان میں اگر آج جو 28,000 ارب روپے کا آج مقروض ہے پاکستان، پچھلے 10 سالوں میں 6,000 ارب سے 28,000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ کرپشن ہے.
ننسی پر پاکستان باندھی 28,000 ارب روپی پور باندھی دی پتی رشپو کلو کی لشپر 1,000 ارب زخت 28,000 ارب پوری دغ پور سے دلی دی لوی سبب بڈی اور رشوتوں دی کمی غلاس وی دی اغا لایوات سخت باندھی وڑی دی لدی سرا سرا ادارے ہم تباہ کری دی تر ٹول لوی زیان د ادارو تباہ کول دی. وزیر اعظم د کینسر اسپیټال هم د بلوچستان لپاره اعلان کړی. له صوبایي کابینې سره د وزیر اعظم د لیدلو پر مهال باندې وزیر اعلی جام کمال خان د په صوبه کې د روانو د پرمختیا په پروژو او د صوبې د مالی مشکلاتو په حال باندې خبر کړی. پر دې مهال باندې وزیر اعظم عمران خان وویل چې دوی به د بلوچستان له حکومت سره په ګډه باندې کار کوي. وزیر اعظم وویل چې دوی به د سیپیک د پروژو له سره جاج اخلي او بلوچستان ته په دې کې خپل جایز حق ورکوي. وزیر اعظم وویل چې د کراچي او د گوادر د بندرونو د پال کېدو بغیر موږ هیڅ ډول پرمختګ نشو کولای. وزیر اعظم وویل چې دا وخت حیوانات له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. زه هغه ژمنې نسم کولای چې تیر حکومت کړی وي چې بیا پر هغه باندې بخښنه وغواړم. دوی ورځې وړاندې د صوبایي حکومت وزیر خزانه ویلي وو چې دلته صوبه له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. صوبایي حکومت ویلي وو چې له بلوچستان حکومت سره د صوبې د خلکو تنخواوې هم نسته. صوبایي حکومت ویلي چې دلته له تعلیم وروسته بیا تر ټولو زیات لګښت د صوبې پر امنیتي وضع باندې کېږي چې تر 40 اربه زیات دی. عمران خان د وزیر اعظم له جوړېدو وروسته دا د بلوچستان د لومړۍ دوره ده. پر دې محل باندې د امنیت خوندې ساتلو لپاره د لوړی کچ ګامونه اخستل سوي وو. د کوټي د وایي ډګر د لوی لارې ټوله دکانونه تړل سوي وو. ملیشیا کووي پولیس او ای ټی اف ګمارل سوي وو. ادی ولس پر دې محل باندې د لارو د تړلو له سبب څخه له سخت مشکلات سره مخامخ وو. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د قدر مناوریدونکو موږ سره ملګری او سی اوس هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف چې دی چې د خالی پر ورځ په کلکو امنیتي ګامونو کې د احتساب محکمې تر باندې کړی شوی و. د احتساب محکمې ښاغلی شهباز شریف د لس ورځو پر ایمان نیب ته سپارلی دی. په دې اغلا پوره تفصیل راکوي پیر ولایت شاه.
احتساب عدالت سرکاری خزانه کې د غبن په تور گرفتار ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د لس ورځو په جسمانی ریمانډ احتساب ادارې ته سپارلې دي. بلخوا د شهباز شریف مسلم لیگ نواز ګوند په شمول د هیواد زیاتره حکومت مخالف ګوندونه دغه گرفتارۍ په ضد سخت غبرګون ښکاره کوي او دوی د ملي اسمبلی سپیکر نه په دې معامله د اسمبلی غونډه رابللو غوښتنه کړې ده. تېر ورځ شهباز شریف آشیانه هاوسنګ سکیم یا اولس لپاره ارزان نرخونو باندې استوګنه پروژه کې سرکاري خزانه کې د غبن په تور گرفتار کړی شوی و. او نن چې کله د احتساب لاندې عدالت تړوان نکړی شنو د احتساب ادارې لخوا شهباز شریف نه پلټنو کولو لپاره د ده جسمانی ریمانډ خواستو شو او بیا عدالت شهباز شریف د لس ورځو په جسمانی ریمانډ نیب ته سپارلې دی. د خالی په سهار لاهور کې احتساب عدالت ته پیښې په موقع د عدالت نه گیر چاپېره د مسلم لیگ نواز ګوند په لویه شمېره کې کارکنانو احتجاج کړی دی او په شخصي ټلویزیون چینلو لیدل کېږي چې دوی د پولیسو هغه بکترګ گاڑی د پاس او خطل کم کې چې شهباز شریف سورو او بیا په دې موقعه د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ انخت هم رامنځته شوی دی او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه لاهور پولیس امنیت ته زیان رسولو په سر د مسلم لیگ نواز ګون یو نیم سل نه زیات کارکونانو په ضد مقدمه درج کړی دی. او لاهور کې میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګون ویاند مریم اورنگزیب تور لګولی چې حکومت او نیب شهباز شریف په گرفتاری باندې یو سلا دی.
بتایا فواد چودھری کو کہ یہ پہلی گرفتاری ہے, نیب ان سے اجازت لے کے گرفتاریاں کر رہی ہے, نیب ان سے اجازت لے کر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. تو اگر نیب آزاد ادارہ ہے جو حکومت کہہ رہی ہے تو ان دونوں وزراء کے خلاف کاروائی کی جائے.
دا وای چې د اطلاعات او مرکزی وزیر په صحه حیثیت کې دا خبره کوي چې شهباز شریف د گرفتارۍ نه پس به اوس د دوی د ګوند نور لیډران نیولې شي. او د مریم اورنگزیب په خبره دی نه پډاګه کیږي چې نیب او واکمن تحریک انصاف ګوند د دوی خلاف رایوزه شوی دی. نه یوازې مسلم لیگ نواز خو د هیواد نور حکومت مخالف ګوندونه هم د شهباز شریف د نیولو په ضد سخت غبرګون ښکاره کوي او دوی دا د حکومت لخوا د سیاسي مخالفینو په ضد انتقامی کاروایی بلي. په دې ترڅ کې نن اسلام آباد کې د مخالف مختلف گوندونو د ملي اسمبلی غړو سپیکر ایاز صادق سره ملاقات کې په دغه گرفتاری باندې اسمبلی غونډه رابللو غوښتنه کړې ده. او بیا میډیا سره خبرو کې د متحده مجلس عمل سره تړاو لرونکي غفور حیدری صدا سی ویل
قسم کی گرفتاریوں سے نہ پوزیشن مرغوب ہوگی نہ ہی حکومت کو جو اس کی غلط کاریاں ہیں اس سے روکنے سے باز آئے گی.
دی وای چې مخالف ګوندونه به دغه حکومتي حربونه نه خو یریږي او نه به دوی د حکومت غلطو پالیسو په ضد د مزاحمت نه لاس اخلي. بل یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي چې د شهباز شریف گرفتاری سره به نړۍ کې د پاکستان بد انځور لواندې کیږي. مخالف ګوندونه د شهباز شریف گرفتاری روانه میاشتې په 14مه نیټه باندې کیدونکې ضمني ټاکنو سره هم تړي او دوی تور لګوي چې ګنې حکومت دغه انتخاباتو باندې اغیزمنه کېدو لپاره شهباز شریف گرفتار کړی. بلخوا مرکز او پنجاب کې واکمن تحریک انصاف ګوند په شهباز شریف باندې سرکاري خزانه کې د غبن تورونو پخلی کوي. خو دوی ورسره په دغه گرفتاری کې د حکومت د ککړتیا تورونه ردوي او حکومتي وزیران دا دریز هم خپلوي چې د شهباز شریف په ضد احتساب ملي ادارې هم د تیر مسلم لیگ نواز ګوند په واکمنۍ کې پلټنې پیل کړې وي او دا چې نیب یو خپلواکه اداره ده د حکومت په دې باندې هیڅ کنټرول نشته دی.
قدر مردونکو د واسف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه ته غواګی. د پاکستان اقتصاد پو وای چې په ملک کې د ګرانۍ اصل وجه د آی ایم ایف لخوا غوښتنې دي او موجوده حکومت ته پکار دي چې خپل قام په اعتماد کې واخلي او ورته وای چې دغه قرضه کې د آی ایم ایف نه دوی اخلي نو دوی مجبورۍ دي او دغه مجبورۍ په اساس باندې دوی دغه قرضې اخستو ته آماده شوی دي. نو په دې حق لبانې د ډیور ډیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د حکومت وینا ده چې دوی معاشي استحکام او شرط نمو خکولو د پاره د نړیوال مالیاتي ادارې یا ایم ایف لخوا وړاندې کړی شوي سختو ګامونو اخیستو ته تیار دي، کوم چې په ممکنه توګه د ایم ایف لخوا د نوي قرضو اخیستو سبب جوړېدای شي. د ډان اخبار د یو راپور تر مخه د پاکستان په سفر راغلي د ایم ایف ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ ترسره شوي خبرو اترو کې د پنګو نړیوالې ادارې د حکومت لخوا اخیستې شوي ګامونو لکه د روپۍ په بیه کې کمی، شرعي سود کې زیاتوالی، د بجلی او ګیس بیې زیاتول او د مالیاتي سختۍ هرکلی کړی دی. خو دې سره سره د ایم ایف ډلې د حکومت دا ګامونه ناکافي ګرځولي دي او هیواد تر اپېخو سختو مالی او بجټ خسارې او زر مبادله ذخیرو کې کمی غوندې اقتصادي مسلو مخنیوي دپاره د روپۍ بیه کې نور کمی راوستلو سره سره د بجلی او ګیس بیو کې نور زیاتوالی راوستلو غږ کړی دی. ډیوه ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ فدا حسین نه وپوښتل چې د عمران خان غوندې یو مشهور وزیر اعظم به د ایم ایف دې شرطونو منلو ته تیار شي او کنا، نو هغه وی
عمران خان په خپل جلسو کې یا د الیکشن نمبر کې دا ویلو چې بمړ شمه هو قرضې به وانخلم، په خپل سلوګن د لګول د حکومت نه پز دی غلې شوی دی. اوس ای سوم نوې داسې نه ښکاري چې عمران خان دومره انټرست اخلي چې څومره پکار دی. نو پکار دا دی چې عمران خان چې سخت فیصلې وکړي په اکانومي باندې، سیاست باندې او عالمان دې په دا کې والی چې موږ ایم ایف
حکومت مالی امداد دپاره باضابطہ خواست کول فیصلہ نه کړی او دای د دې میاشتې اخره پورې ځنډولې ده. د زرایو وینا ده چې وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لومبي سلو ورځو خاص کر پسوار لسم اکتوبر کی دن کی ضمنی انتخاباتو نہ اڑان دے آئی ایم ایف سرا تماس نیولو نہ ڈڈ کوی، ولی چد د سیاسی کمپاین پنارو کی کچکول ماتول هم شامل. بلخوا د خزانه وزیر او د وزیر اعظم مشیران د خپل اقتصادی پوهه په بنیاد یو بل نظر لري او د هیواد اقتصادی حالت خکول د پارا د فند مهمواری باندې زور ور کوي. خو دې حواله سرا د وزیر اعظم نزدې خلکو دریز داده چې آئی ایم ایف ته تل د پی ٹی آئی منشور کی ورکړې شوی د حکومتي تګلارې نفیدا او خبداوی چې دې لړکی د دوستانو هیوادونو نه مدد واغستې شي. اقتصاد پوها او د پاکستان د خزانه او پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وايي
چې بس میرے خیال میں تو ان کو جانا چاہیے آئی ایم ایف کے پاس. یا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈسپلن آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور دوسرا پھر گورنمنٹ کے اوپر ایک ریفارم ایجنڈا
کہ ہر سے بھی خزما پہ خیال حکومت تا آئی ایم ایف تتلل پکار دی. یو خود سرا ڈسپلن یا نظم و ضبط راشی او بل حکومت سرا یو اقتصادی ایجنڈا ہم راشی. ڈیو ریڈیو سرا خبروں کے دد و ناوا چی حکومت تبا پلوے کچا خپل اداروں کے اصلاحات راوستل وی د اوے چی پاکستان دا وقت کومو اقتصادی ستونزو سره مخ ته دی کې خواله هم رات لشی او دا نور هم خرابې دی شي، او دې د پاره به مونږ ته اقتصادی اصلاحات کول وی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دیو یو ساته خبری خبرونه د قدر مناوریدونکو اوسوم د پاکستان د پخوانی قبایلی سیمو ځوانانو، شاګردانو او طالب علمانو په پیښور کې یو ستر مظاهره کې غوښتنه کړې دي چې حکومت لخوا پخوانی قبایلی زلو ته چې کوم آئینی اصلاحات او غزولو په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کولو په لړ کې کوم وعده شوی هغه تر دې دمه پوره نه دي او تر اوسه دوی په دغه زلو کې هیڅ رقم بدلون نه ګوري. دغه تفصیل راکوي مدثر شاه په دې ویډیو رپورت کې.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو سره تړاو لرونکي ځوانان قیوم سټیډیم سره راغون شو او د گورنر ماڼۍ پورې احتجاجي لارونو وستو د ماڼۍ بهرې پرلتونه وغځول. دغه تخپل تقریرونو کې د دې مشرانو ویل مونږ فاټا صوبې سره د زم کولو غوښتنه ځکه کوله چې زمونږ سیمو کې به هم د ملک نور برخو په شان قانون رایت شي، خو دغه صرف د پولیټیکل ایجنټ نوم په ډیپټي کمشنر بدل شوی د نور هم هغه زوړ قانون دی. او د ټرایبل یوت موومنټ یو مشر شوکت عزیز په دغه محل ډیوه ته وای د انزمام د پنځو میاشتو تیرې دوه باوجود د اصلاحاتو کم عملی ګام په نظر نه راځي.
We اینول اے ڈی پی پروگرام چې کوم دی هغه موسه پورې نه دی پروف شوی. دغه شانتي که تاسو ګوره بنیادی انساني حقوق یوم نشتالتا فاټا کې چې کوم دی بجلی نشته، هغه نشته، انټرنیټ نشته، موبایل نیٹورک نشته دی. لکه تر اخره پورې به کوم دغه شیزونه موږ محروم ساتلی یو. فاټا کې میډیکل کالج نشته دی، فاټا کې انجینئرنګ یونیورسٹی نشته دی، فاټا کې یو یونیورسٹی په پېښور کې جوړه کړې ده. نو تر اخر دغه قبایل ته خلکو ته څاغه ورکوي. بیروزګاره دومره هزارو نوجوانان ګرځي په زرګونو ځوانان.
او غوښتنه یې وکړه قبایلي ضلعو کې د زر تر زره بلدیاتي ټاکنې وکړی شي، فاټا سیکریټ او فاټا ډیولپمنټ اتارټی د صوبې ماتحت کړی شي، دغه شان د کلیس پرمختیایي پروژې او پنګې د اعلان کړی شي، او د بې کوره شو قبایلو خپلو کورونو ته د واپس ستنېدو لپاره د ګامونه چټک کړی شي. احتجاجي مظاهره کې ځینې قبایلي مېرمنې هم شاملې وې، او دای کې یو پیغله سیده فوزیا سرتاج وای، زنن زکه دلته موجوده يم چې زما د سیمې زنانه بیا ډیر رستو پاتې شوې دي.
زه خپل فاټا فیمیلز ریپرزنٹ کوم دی، خو کنه زما فیمیلز هر و فیلډ کې، هر و کار کې کنه هغه سپریس شوې دي، هغه تا هغه حق نه ملويږي څنګه د زما نور پاکستانی صوبو کې فیمیلز ته ملويږي، هغه حق ماته نه ملويږي. زه غواړم چې هغه حق د ماته ملو شي، هغه کې ان شورت به زه درته وایم، ایجوکیشن شو، هیلتھ شو، نور داسې پالیټکس کې اسمبلی کې مونږ سیټس غواړو، لکه دا مو ته بیسک نشته. نو پالیټکس کې دا یو غټه خبره ده، نو مو دی پر نه سه مو ته دا ټول رائټس ملاو شي.
او د غزوانانو ویل مونږ بخپل احتجاج تر هغه جاری ساتو تر سوچ گورنر قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو یو جامع پروګرام نه اعلان کړي.
نه دلته مونږ ناسیو، مونږ خپل تنظیمی ملګرو دا مشوره کړې تر څو پورې چې مونږ ته تحریری معاهده نه لیکلې شوې مونږ به نه ځو، ځکه په دې کې داسې مطالبات دي چې هغه اوس په دغه ټایم باندې کېږي، مونږ ته د گورنر مسلې حل کې مونږ به ځو.
خو ماسپښین ناوخته بیا دغه ځوانانو گورنر سره لیدل وکړل، او د کامیابو مذاکراتو نه پس ځوانانو خپل احتجاج ختم کړو. او شوکت عزیز ډیوه ته وویل گورنر زمونږ د ټولو غوښتنو د پوره کولو ژمنه وکړه، زمونږ 25 کسیزه کمیټه به د ګل په ورځ د سونزو د هواري لیکلي سفارشات وړاندې کوي. وای که مونږ د دې نه پس هم کم عملی ګامونه ونه لیدل، نو یو ځل بیا په احتجاج لاس پوری کړو. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
دو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په پیښور پوهنتون کې په طالب علمانو باندې د پولیس لخوا تشدد وشو. یاد دی وی چې هم د دې پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد کې تر میاشتو پورې احتجاجي مظاهرې شوي، او دغه کې په زرګونو خلکو شرکت کړی دی، او په هغې وخت کې دوی د پولیس یا د امنیتي ادارو لخوا په احتجاج کوونکو د تشدد خلاف نارابازۍ کولې، او دغه شانته کې د دې مخالفت یې هم کاوه. د پیښور او په پوهنتون کې چې کوم څه د احتجاج کوونکو سره شوي دي، او د دغې تر څنګ په لاهور کې، په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو پر ضد چې کوم امنیتي ادارو کوتکې کارولي دي، په دغې باندې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې په ډان کې یو آرټیکل لیکل شوی دی. تاسو ته دغه آرټیکل یا اداریه چې کوم ده، نو هغه زموږ د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د انګریزی ژبې ډان ورځپاڼې نن خپل اداریا په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو خلاف د پولیسو لخوا کېدونکي تشدد باندې لیکلې ده. اخبار لیکي داسې ښکارېدل ګینه چې پولیس د یو بې وسلې دښمن خلاف عملیات کوي. اداریا لیکي د زده کوونکو تنظیم غړو د خپلو مطالباتو په حق کې مظاهرې کولې، چې پکې په پیسونو کې اضافه، د ترانسپورت او په هاسټلو کې د رهایش مطالبه شاملې وې. دانې داری لیکلی چې کال 1904 تم کې د ضیاءالحق په دور کې د زده کوونکو تنظیمونو باندې پابندۍ لګول شوې وې. بیا د بېنظیر بټو حکومت په وخت کې دغه پابندۍ لرې کړې شوې، خو د سپریم کورټ لخوا په دغه تنظیمونو بیا پابندۍ ولګېدې. د زده کوونکو تنظیم نه عملی سیاست تر اغلی سردار حسین بابک وایي داسې ښکاري چې د پښتون نوی نسل د سیاسي عمل نه بهر ساتل کېږي او د دوی په آزادۍ او سیاسي هلو ځلو باندې بندیزونه لګول کېږي.
دلته په دې وطن کې داسې سوچ موجود دی، داسې قوتونه موجود دي چې هغوی د رایې چې کوم اظهار دی آزادي ده په هغې باندې کدرنګ لګول غواړي. لهذا دا تعلیمي ادارې صرف د دې لپاره نه دي چې د کتابونو چینجي پیدا کړي، دا یو سماجي معاشرتي شعور په دې خلکو کې، په دې طالب علمانو کې، په دې تعلیمي ادارو کې، په لوستونکو خلکو کې دا پیدا شوې، دا ډېره ضروري ده.
سیړونکو او خبريال حق نواز وای د زده کوونکو سیاسي حل زلو نشوالي لوجه په ټولنه کې مترقي سوچ مخه نیول کیږي.
د بده مرغه زمنګ خاص کر په تعلیم یافته چې کما طالب علمان شو یا پوهان خلک شو، نو هلته هم چې دا مباحثه نه کیږي، هلته هم دغه شان د بدلیل خبره نه کیږي، نو د عدم برداشت او دا خبره به څه واقعيږي. او بل خبره دا ده چې طالب علمان خپل مسلې هم وي، دا هغه لپاره هم دا ضروری ده. یو خدا چې دی په ملکی سطح باندې، په مقامی سطح باندې هم په خبرو اترو ځان پوي کی، او دغه مدغه ده چې د دې کوم خپل مشري دي چې هغه په جمهوریت طریقه باندې، په یو خط طریقه باندې هغه د یونیورسيټي تنظیمي سره یا د خپل مشرانو سره هغه حل کړي.
په دې اړه موږ په خبر په هنتون تنظیمي سره د بیا بیا رابطه هڅه وکړه، خو بریالي نشو چې په دې اړه نظر معلوم کړو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدم منوریدونکو زمګه سره ملګری اوسې. یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به تاسو ته په راتلونکي برخه کې باندې کوو. سوم په پا پاکستان کې د خواندګۍ شره چې د هغه کوم د پدې حق لا رپورټونو تر مخه په پا پاکستان کې د شره چې د 8% د او بیا په بلوچستان کې د شره نور هم کوم د نور تفصیل لري په دې حق لا را بیا پیر.
د حکومت لاړخه جاری سوی د تازه شمیرې تر مخه د پاکستان د خواندګۍ شره 8% ده چې په کې بلوچستان د 3% سره تر ټولو شاته پاتې دی. د پاکستان د حکومت لاړخه جاری سوی د تازه شمیرې تر مخه د هیواد خواندګۍ شره 8% ده چې د 3 کلو راهیسې څه فرق پکې نه دی راغلی. د دغه شمیرې تر مخه د هیواد 3% پاکستاني وګړي چې د 10 کلو یا تر دې زیات دي اوس هم د څه ویلو یا لیکلو جوګه نه دي. په تعلیم یافته خلکو کې 80% نارینه په مقابله کې یوازې یو کم 50% ښځې ویل او لیکلی سیم. د یو غیر سرکاري موسسې الف اعلان لاړخه جاري سوي د یو شمیرې تر مخه د صوبو ترمنځ هم د خواندګۍ د دغه شری فرق ډیر واضح دی. د دوی د شمیرې تر مخه پنجاب کې د تعلیم شره 3% په سند کې 8% په خیبر پښتونخوا کې 3.5% او په بلوچستان کې 4.5% ده. او دغه رنګه پاکستان چې ملینیم ډیولپمنټ ګول چې پکې دا قول وو چې تر کال 2015 پورې به د خواندګۍ شره 80% وي، پکې د ناکامۍ وروسته تیر کال په نړیواله کچه ټاکل سوي د سستینیبل ډیولپمنټ ګول هغه ټارګټ څخه هم ډیر شاته پاتې دي چې پکې ویل کیږي چې تر کال 2030 پورې به ټوله ماشومانو ته مفت او ښه تعلیم ورکول کیږي. د څېړونکو تر مخه دا حال به تر هغه برقرار وي تر څو چې وفاق او صوبې تعلیم ته په قاعده توګه پام را ونه ګرځوي او د تعلیم بجټ زیات نه کړی سي. د غیر سرکاري موسسې الف اعلان سره کار کوونکی عمر اورکسي ټي وی رادیو ته په دې اړه وایي
budget aga 2.6% of GDP da na da budget mumkin na da 2018 par bada budget 4% ko to aga na zahiri ki da chi government da ahdaf hasil walu ki na kama shwe da
سرګند د دیوی شپتی ورځو کې جاری کړ سوی د نړیوال تعلیمي ریپورت کال 2018 تر مخه پاکستان په سارک هیوادونو کې د افغانستان مسیوای نور د ټول هیوادونو څخه په تعلیم کې شاته دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډی وی ریډیو، اسلام آباد.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانوم زهرا شاه دي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بی بی شیرین یم
خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې د غیرت په نوم دوه پیښې په تیرو 48 ساعتو کې مخې ته راغلي دي. د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین د دغې تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې یو ځل بیا د هلک او جنې مړی موندل شوی دي چې په ګولو ویشتل شوی دي. پولیس وایي دا واقعات د غیرت او عزت په نوم مخې ته راغلي دي. یو ورځ وړاندې په سوابۍ ضلع یاروسین پولیس سټیشن کې د درې کسانو د غیرت په نوم د وژنې تصدیق شوی وو او په سوابۍ ضلع کې دا دویمه پیښه ده چې مخې ته راغلې ده. امنیتي چارواکي وایي د وژل شوي کسانو هلک او جنې مړی هغوی په خپله ولقه کې اخیستي دي او د ریاست په مدیت کې مقدمه هم درج کړې دا. خود چا گرفتاری په عمل کې نه دراغلی. د وجل شوی کسانو په جنګلو د عبد الله او بشرا په نوم شوی دا چې مقامی اوسیدونکو دي. خو په دغه وجنه کې چا داویداری نه ده خودلې. د انساني حقوقو تنظیمونو د دې غندنه کړې ده او ویلي دي چې باید د ریاست لخوا د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی شي. په دې حق لا د خزو د حقوقو کارکونکو سنا اجازه وایي چې تر کومه پورې ریاست خزو ته په سیاسي، معاشرتي او معاشي حل زلو کې اختیار نه وي ورکړي دا قسمه پیخه به مخه ترازی.
انسان وژنه په یو حال کې هم کوم دا هغه راغلی مشو جواز کې نشي کېدلی. څو پورې چې د ریاست د خزې سیاسي، سماجی او معاشي حقوقو ته د نورو کې اهمیت نه ورکړي، هغه قانون سازي دا څه نه څنګه چې پکار ده نو هغه پورې دا چې څه مواخي به زموږ په معاشره کې
په ثواب ذلت سره چې نکه یو ورځ وړاندې اور خپل خور په دی وجه وجلی و چې هغه په خپل خوخه د یو مقامی اوسیدونکو سره د واده کولو هڅه کړې وي. په دغه پیخه کې درې کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. سړنی وایي په داسې قسمه پیخو کې اکثره خپل خپلوان ککړ وي چې ورستو د روغ جوړې په صورت کې د سزا نه بچي. ازادي ذریعہ وایي په ثواب ذلت کې وجل شوی دغه دوه کسان هم د جنې د ورور د لاسه وجلی شوی دي. خو د هلک د کورنۍ لخوا په دوی سره مقدمه نه ده درج شوی. د انساني حقوقو تنظیمونه وایي په پاکستان کې د غیرت او عزت په نوم په وجنو کې اضافه کیږي او د انساني حقوقو تنظیمونه وایي هر کال د ملک دننه د زرو نه زیاتې د غیرت په نوم د وجنو واقعات مخې ته راځي. د حکومت لخوا د خزو د وجنو د مخنیوي لپاره په کال 2014 کې قانون هم جوړ کړی شوی دی چې پکې د ملزم د لپاره د عمر قید سزا مقرره کړی شوی ده. خو په ټولنه کې داسې قسمه واقعات زیاتېږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا د وایس اف امریکا دیوه یو ساته خبری خبرونه د قدر منوریدونکو په ګرد نړۍ کې د خصو په ځد چې کوم جنسي زورونی او زور زیاتیانی کېږي د هغې پر ضد د غږ اوچتولو په سوشل میډیا باندې چې کوم یو لوی تحریک می ټو موومنټ پیل شوی و د هغې یو کال سرته رسیدلی دی. په پاکستان کې دغه مسله یو پراخه مسله ده او بیا د نړۍ په ګډ ګډ کې اکثره هیوادونو کې خزی چې دي هغه دغه رقم زور زیاتیانو او زورونو سره مخ کیږي. د دغه په حق لا چې په پاکستان کې څنګه جنکه د دغه پیښو سره مخ کیږي خو بیا چوپ پاتې کیږي او دغه خبره چا سره شریکول نشي. دلته په امریکا کې هم یو خبریالی یو مضمون لیکو په هغه کې په دې مسلې باندې د خبرې ولیکلې او دغه په خبرګون کې جنکو بیا خپلې قصې د دوی سره شریک کړي چې ولې دوی هم چوپ پاتې کیږي او دغه رقم پیښو سره مخ کېدو وروسته ولې خپل پلار سره دغه شریکول نشي. په دې حقله یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی اربا محمود علي.
ګرانه پلاره، د دې علتونو په وجه یې تاسو ته غږ نه دی کړی خو ما ته یې په خپل ځان د شوي جنسي تیرو په حقله ویلي دي. په دې سرحد سره په واشنگټن پوسټ کې د مونیکا هیسې دا مضمون چاپ شوی دی. په لارو کوڅو کې د شوي جنسي حملو په حقله زما د یو رستنی لیک په حقله یو سړی ماته ایمیل لیکلی دی. هغه لیکلی وو چې ډیر خوشاله دی چې د لور د داسې حالاتو سره نه ده مخ شوی خو لا پوره یوه ورځ هم نه وه تېره شوې. ته د لور سره په دې حقله خبرې وکړې او ماته یې بیا ولیکل. هغې ورته څرګنده کړه چې دا څو وارې د جنسي حملو سره مخ شوې ده او نور به لا سکې په دې هفته کې هم په دې جنسي حمله شوې ده. لور ورته چرې هم د دې ذکر نه وکړې ځکه چې دې د خپل درد نه خپل پلار لرې ساتل غوښتل. د دې باوجود چې په عامه توګه داسې ګڼل کېږي چې ښځې ډېرې کمزورې او جذباتي وي خو په دې وروستنو هفتو کې ماته هغه سره معلوم شول کوم چې ښځو ته ډېر د وړاندې نه پته وه. مونږ چې د سنه تیریږو د دغې نه هغه سړي ساتل چې د چا سره مینه لرو ډېر همت غواړي او پلارانو ته به چرې هم دا پته ونه لګي چې دوی د ډېرو بدو کارونو سره ډېر نږدې دي. د فاکس نیوز کوربا کریس ویلز د تیر زیارت پورس د شکمن کتونکو نه غوښتلی وو چې د کریسټین بلاسی فورډ اورېدنه ډېر په غور سره وګوري. د ویلي وو ما ته زما دوه لوڼو داسې کیسې کړي دي چې ما وړاندې نوې اورېدلې چې په های سکول کې دوی د سنه تیر شوي دي. کته یو داسې پلار یې چا چې دا کیسې نه دي اورېدلې نو د دې مطلب دا نه دی چې داسې هیڅ نشته. زما ایمیل باکس ته هر ورځ همداسې ایمیل را روانې وي. د یو داسې پیغلې جنې پلار ته چا چې دې ته د تربیې لپاره یو ځوان ښودونکي په اجرت نیولی وو دې تا ته په دې نه وویلې ځکه چې ستا زړه یې ماتول نه غوښتل خو ماته یې په یو اوږد ایمیل یا خط کې دا هر څه لیکلي دي ځکه چې دا یې په زړه زړه کې وژله او دا تر 500 کالو پورې مسلسل د دې سره مخ وه. د های سکول د هغې زده کوونکي پلار ته چې 1.5 کاله وړاندې په یوه غونډه کې د دې نه په زور زبردستۍ جامې وستلې شوې وې دې تا ته نه وویلې ځکه چې دې نه غوښتل چې تا په ژړا وویني خو دې ماته لیکلی دي چې اوس هم ورته د هغې ورځ هر څه یو په یو یاد دي. د هغه پیغلې پلار ته چې پیغله لور یې په پاټه کې د جنسي تیری سره مخ شوې وه تا ته دا نه ده پته ځکه چې هغې ته یقین وو که چېرې تا ته ووایي نو ته به خامخا هغه حمله کوونکي وژنې او بیا به جیل ته ځې او دا به هم د دې قصور وي. د هغه ځوان بچی پلار ته څوک چې د یو زیات عمر د سړي لخوا د جنسي تیری سره مخ شوی وو زما خواهش وو چې د هغه سره د شوو په حقله تاسو ته ډېر څه ووایم خو ده ماته څه نه دي ویلې او تاسو ته به هم څه او نه وایي ځکه چې د خپله لیکې چې تاسو د سړي نه د یو خاص خوی تمه ساتي او دغه د سړي خوی د ستاسو لپاره اهمه خبره ده. د هغو غلی پاتې شوو ځپلو خلکو پلارانو ته ستاسو بچی په خاموشۍ سره دا کیسې د ځان سره ګرځوي دا په دې نه چې دوی خپل جذبات قابو کې نشي ساتلی خو دا ځکه چې دوی یره لري چې تاسو به داسې ونه کړی شئ. دوی یره لري چې ستاسو د جذباتو به ډېرې پایلې وي او بیا د یره لري چې تاسو به بیا د مخکې په شان خوی ونه ساتي او یا بیا دا چې تاسو به په ژور خفګان کې پروزه چې تاسو دوی محفوظ ساتلو کې پاتې راغلی یې. یوې ښځې راته لیکلی دي چې د 10 کالو په عمر کې دا د لامبو د تالاو په غاړه د یوې پاټې په وخت د جنسي تیری سره مخ شوې وه خو دغه وخت دا ناخوښه خبره وه ځکه چې په دې خبره کول به داسې وه چې زه جنسي موضوع باندې خبرې کول غواړم. پلار ته دا خبره کولو کې ما ته په لسګونو کاله ولګېدل. په وروستو کې هسې ما سوچ کولو چې څومره داسې ناخوښه سیزونه موجود دي چې ښځې یې د خپلو تکلیفونو په ذکر کولو سره سړي پریشانه کول نه غواړي. په دې کې ماشومانو ته د مور پای ورکول یعنی بریسټ فیډینګ د خزو د وجود دننه اندامونه د جامو په وخت دردونه او داسې نور شامل دي. سړی د خزو د جامو په وخت استعمالیدونکي پیډونه ډیر بد ګڼي او خزی یې هم پټ ساتي او په دې شرمېږي چې بل څوک یې ونه ګوري. که سړی د خزو په دې پیډونو هم پریشانه کیږي نو بیا موږ دا ګڼلی شو چې دوی لا د دې قابل نه دي چې د دې نه هم ډیر بد سووري. زما یوې خوږې ملګرې ما سره هم په دې هفته کې دا خبره شریکه کړله چې دا په وړوکوالي کې پرله پسې د جنسي زورونې سره مخ شوې وه، خو اوس ښه ده. پلار ته یې تر اوسه د دې خبرې پته نشته. دا وایي چاته د نه ویلو یوازنی علت یې دا و چې دې خبرې به یې پلار تباه کړی وو. دا په دې کې هم یو بدبختی ګوري چې باوجود د دې چې خپل ځان راټول کړي دا یو سړی د درد نه د بچ کولو لپاره پریشانه ده. دا لیکي چې په خدای چې زما پلار زما لپاره ډیر څه کړي دي او زه کولی شم او زه به دا د ده لپاره کوم. زما لپاره دا د منلو خبره ده. موږ ټول غواړو چې خپل زړه ته نږدې خلک د دردناکو خبرو نه لرې وساتو. زه نه غواړم چې د دې ښځې پلار دې هم د دې خبرو نه خبر شي، خو زه چې کله هم د خپل ملګري کلکې خاموشۍ په حق له سوچ وکم نو زړه مې غواړي چې وجاړم. نو نورو ټولو ته زه دا بیل غواړم که تاسو خپل پلار ته په یو داسې طریقه ویل شي چې تاسو یې محفوظ ګڼئ او تاسو ته به آرام راشي، نو خپل پلار ته ووایئ، خپل رونو ته ووایئ. پرېږدئ چې پریشانه شي، پرېږدئ چې تاسو سره ستاسو درد شریک کړي. که ستاسو پلاران چرې هم خپل رای جوړوي چې مظلوم د څنګه خوی کوي او دا چې ظالم د څنګه ښکاري، نو بیا خپل پلاران په دې مجبور کړي چې دوی خپل رای جوړولو کې دا امکان هم یاد وساتي. که چرې په دې کیسه کې د دوی زړه ته نږدې کس وي نو بیا به څه کوي؟ او که چرې ته خپله یو پلار یې او ته ګڼې چې ستا لور سره به دا هر څه نه کیږي نو تاته به څنګه پته لګي؟ هغې به تاته نه وي ویلې، خو ماته یې ویلې دي. یوې 50 کلنې ښځې ماته هم په دې هفته کې ټلیفون کړی و. هغې ماته ویل چې زما پلار یوازنی کس و، څوک چې ما به غوښتل چې متاثره یې کړم، او د ده د خفه کولو سوچ هم د دې لپاره یو انتهایي بد کار و. 30 کاله وړاندې د ګوند هلکانو دا خپل کور ته په هیله بانه بوتلې وه او دې باندې یې جنسي حمله وکړه. یو هلک دروازه سارله او دوه هلکانو په ډیجیټل آلې سره دې باندې جنسي زیاتې کولو، خو دې ټول وخت همدا سوچ کولو چې په هیڅ حال کې هم خپل پلار خفه نه کړي. تیره هفته دې ښځې ته داسې لګېدل شروع شول چې ګنې تر سو یې په خپل ځان شوي حمله خپل پلار ته نوي ښکاره کړې، تر هغې پلار یې دا پوره نه شي پېژندلې. نو دې پلار ته ټلیفون وکړو او داسې دا کیسه راښکاره شوه. دا وایي په دغه ورځ په ټلیفون هغه ورسره دا ځل د پلار په غږ کې خبرې وکړې، نه چې د یو بالغ تن په شان چې څنګه په عام ژوند کې بدوي خبرې کولې، بلکې چې څه وخت دا وړه وه او یو مور پلار چې څنګه خپل بچی ته د مینې او دلاسې خبرې کوي. د یو پلار په شان هغه دې ته وویل چې ضروري نه ده چې هم په دې وخت کې ورته ټوله کیسه وکړي، بلکې کله هم چې دا غواړي نو دې یې اورېدلو ته تیار دی.
د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د سپریم کورټ د جج نومول شوی هغه کیوانا د ټاکنې لپاره لا هم بحث د سینټ په چې کوم د عدلیې جوډیشری کمیټې چې ورته ویل کېږي د هغې دننه روان دی، او داسې ویل کېده چې 13 ورځې یعنې د جمعې په ورځ باندې به د دغې کوم حتمی فیصله مخې ته راشي. په دغې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار محمد جواد وړاندې کوي.
دوو مهمو امریکایي سناتورانو ویلي چې بریټ کاوانا ته به د تایید رایه ورکوي. دوو مهمو امریکایي سناتورانو سوسن کولنز او جو مانچن ویلي دوی به د امریکا د سترې محکمې څوکۍ لپاره د قاضي بریټ کاوانا لپاره د تایید رایه ورکړي. د امریکا سنټ یا سناتا جمهور غوښتونکي سوسن کولنز وویل د کاوانا پر ضد د شویو ادعاو په برخه کې شواهد نه و موجود، او زیاته کړه چې د هغې پرېکړې ته باید په دې سترګه ونه کتل شي چې د جنسي تیری ادعاوې کم ارزښت ګڼل کیږي. هغې وړاندې وویل هر سړی یا ښځه چې د جنسي تیری ادعا لري حق لري چې واورېدل شي او په درناوي ورسره چلند وشي. ډیموکرات سناتور منچن څو شیبې وروسته بیا په یو ټویټ کې ولیکل چې دوی به د هغو معلوماتو له مخې د هو یا تایید رای ورکړي چې د ته رسیدلی دي، چې په هغو کې د اف بی آی لخوا وروستی راپور هم شامل دی. په کاوانا باندې د پروفیسر کریستن بلیسی فورد لخوا د جنسي تیری تور لګیدلې چې وای په 1980 میلسیزه کې یې په واشنگټن کې په یو کور کې په هغې جنسي تیری کړی و. خو کاوانا دغه تورونه تیره اونۍ د امریکا د سنیټ لخوا د پښتنو ګرویګنو پر مهال رد کړل. د امریکا سنیټ د جمعې په ورځ رای ورکړه چې د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په نومول شوي کس باندې دې بحثونه محدود شي او د هغه په نوماندۍ باندې دې وروستۍ رای واچول شي چې کیدای شي دا رای د خالی شنبې په سهار واچول شي. که څه هم د دغې وروستۍ رای ورکولو په اړه تر اوسه پورې لا ډېر ساعتونه پاتې دي، خو وکیلان به پریکړه کوي چې هغوی د هو او که د نه رای ورکړي. دا مهال کابو نیم سنیټ د کاوانا سره موافق او نیم مخالف ښکاري، او که همداسې پاتې شي نو بیا به د ولسمشر مرستیال مایک پینس د کاوانا د تایید رای ورکوي او کاوانا به د امریکا د سترې محکمې د نوي مشر په توګه وټاکل شي. یو شمیر لاروونکوونکو چې د کاوانا د نوماندۍ پر ضد دي له سناتورانو سره مخالفت ښودلی او د واشنگټن ډي سي پولیسو په سلګونو دغه ډول لاروونکوونکي نیولی دي.
ګران خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټی وی او ساته خبری خپرونه ته نه خپنه غل واشنگټن ډی سی نه غوږی د غنو څخه د ګوړی وستو سیزن شروع شوی دی او دغه شانته کې غاڼې شروع شوې دي. د کروندګرو لخوا دا ویل کیږي چې کچره د مرکزی آسیا او د افغانستان سره د پاکستان سرحدي پوله خلاصه وه، نو د دغه څخه به د پاکستان د ننه زمیدارو ته کروندګرو ته لویه ګټه کېده او باید چې حکومت د دوی دغه غوښتنې ومني او دغه شانته کې د زمیدارو لخوا یا د کروندګرو لخوا چې څومره خواري په فصل باندې کېږي د غني په هغې باندې څومره مصرف کېږي چې کم از کم هغې ته د هغې ازاله وشي. په دغې باندې د ډیوه رادیو خبریال ملک په خاص نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په غاڼو کې اور بل شوی دی او ګوړې تیارېدل شروع شوي دي. د سیزن په سر ګوړې نرخ ښه کوي او چا نه بلکې عمومي کروندګرو تیر کال په غني او ګوړه کې غټ تاوانونه کړي وو. سخ کال چې څومره کېدی شي کروندګر غواړي چې په سر د ښه نرخ نه فایده اوچته کړي او په حکومت غږ هم کوي چې سخ کال حکومت په تجار خبرې کوي او غواړي چې ملکی پیداوار برآمد کولو کې اضافه وکړي. کامران چې د جایداد مالک دی ګیله مند دی وای چې د قربانۍ اروازو کې د غټو بپاریانو د پاره د افغانستان پولې آزاد وي چې دا ګوړې اروازو کې دا بند شي.
او رنکارد مزدور ار یو ګران دی او چې کله داسې قربانو وهرا شي دغه وخت کې بیا افغانستان بارډر کې لوشي او د غټ تاجرانو ته او کوم دا واړه زمیدار چې پکې روک دي.
اسد خان چې د ګوړې منډې مالک دی وای چې په اوسانو ګړو کې 2.5 لک روپو پورې سټه خرڅه شوې ده چې ډېر کم تعداد کې ګوړه او کروندګر منډې ته راځي. سوروز پس پا ګوړه زیاته شي او نرخ به کم شي، خو که د افغانستان پوله بنده شوه نو ګوړه به نوره هم ارزانه شي.
لکه په کار دی حکومت له چې لارې ورته کولو کې افغانستان ته تاجکستان ته دا سنټرل ایشیا کوم ملکونه چې دي که دې ته کولو کړه نو دا خو د ملک په پیدا کې به زر مبادله پ ملک ته به پیرا شي، خو دغه طرفونه موږ ته بندي نو دلته زمونږ لکه کومه ګوړه چې ده نو دا ډېره ارزانه ده.
نوموړی فرهاد منډیواله وایي چې شوګر مل نه نرخ ټیک کول په کار دي ګنې کروندګر به ضایع شي.
بل غټه خبره پکې دا ده چې دوی کال ګنې وکړي نو ډېر په تکلیفونو په خوارو سره دا یو کال فصل لی، نو هغه چې دوی کال تیر شي نو بیا دوی ته هغه اس څه میلو نه شي، ځکه چې دلته د میلونو ریټ هم ډېر زیات کم دی او چې د میل ریټ کم وي نو مطلب دا دی چې د بیا دلته ګوړه مرزانه وي ځکه چې دوی ته ګوړه جوړوي.
که حکومت برآمداتو کې اضافه کول غواړي نو دا ګوړې د سوات باجوړ نه علاوه د افغانستان تاجکستان ازبکستان او د روس خلیج پورې تلی شي. ملک وقاص خان وایس آف امریکا ڈی ون نیوز 400.
اوس هم تاسو سره د ولسی سندرو لپاره مشهوره سندرغاړي شفیع اسرار سره مرکه باندې کوو چې د دوی سره خبرې کړي دي. نعمت الله سرحدي.
نوال زمر سا مالی سندری یعنی فوک سندری چورتوی غزلیات او دنن سبا کم جدید موسیقی چه ده پاغه که موج اوریدل غواړي ش سندری ش په یو شاعری کې ش پیغامات پروت وي دوی غز موږ اوریدل غواړي مات کو د پښتو ژبې که خدای دی وکي چې د مینوالو قدرمنو د زمر سندری د ما چوي د دوی د معیار وړ وګرځي کله د دوی په خدمت کې ساسو د ټولو په خدمت کې او ستاسو موږ ډېر مننه کو زکه چې ستا زیات ستاسو سپورټ هم دی زموږ سره د کیمرامینانو کم چینلان چې وي زموږ سندرې آواز موږ چهره در خلکو پر رسید را اورېدونکو پورې نو ډېر مننه کو ستاسو
مخکې به داسې اوس کوم وخت به البم راتلی نوی البم راتلی نو اورېدونکو به ډېر په انتظار ورته ناست و خو اوس هغه د کیسټ دور لاړ د ایم پی 3 دور رالی اکثر خلک د ایم پی 3 دغه کې آیا ستاسو رجحان هم هغه لوري ته اوښتی
داسې دی سرحدي صاحب پخوا خو حقیقت خبره ده چې کوم البوم به راتلی د کیسټانو دور اوس خو هغه دور ختم سو ایم پی 3 میموري یو اس بی دغه دور رالی پخوا به موږ البوم جوړاوی دغه بعد به راتلی درې میاشتې بعد به یو البوم را دغه یو پېښتې چې هر ورځ به موږ نوی البوم کو نوی البوم لس غانې رالی پر یو سندره یو پر یو کلیپ باندې ودرېدل هر ورځ کار ورځ نوی په دوه درې ورځې چې ډېر وخت ورکو په هفته کې به خامخا یو ښه سندره که هغه کاکړۍ وي که غزلیات وي که هر شی مینوالو خوښ وي هغه به موږ په هفته کې خامخا ریکارډوو تر مینوالو پورې به رسو
بلکل ستاسو پېچانس دی دغه وخت کاکړۍ ټپې جوړې شوې دي
سازونه نه ارزه خپل ستون وځي ور واخلي ته خوا بده کپ خلای را توایا وای یار د چای را توایا اور دین خدای دې سرحدي صاحب چې کاکړی موري ټپه ټپه موري ټپه یې موري غزلیات موږ وایو نو د هر چا کوم فکر چې وي زین نه وي دغه د پاره موږ خدمت کو دغه د پاره سندری وای غزلیات وای دا ار اوریدونکو خیال را سره دی
موږ وینو اوس مطلب را روان کم نسل سدی یا دا اوس کم روان نسل سدی هغه اکثر جدت پسندی غواړي یعنی په غزل کې تیزی غواړي په خو په دیسو اوس پرستیج به څوک ناسو دغه غزل اوس که دا تن غزل وي ځوانان ډیر ته خوشاليږي
نن سبا دغه نوې طبقه نوې ځوانان چې راپورته شوی دی دا خو حقیقت هم اتنیز سندری اوري هغه په پاپ میوزیک تیز میوزیک کې وړي ځکه چې هغه سلو ډیر ګیله شی دوی نه وړي خو اوریدونکو ته که دوی نه وړي یا نه اوري موږ خامخا دوی ته یو غزلیات او یو دای شاعری مخکې ما در ټول چې په هغه کې ښه پیغامات پروت وي هغه زما حق جوړیږي چې در دوی پرې ور ورسوم د دوی تر غوږو د دوی تر ذهنو د دوی تر فکر پورې دا زما حق جوړیږي خامخا دا نه ده لازم چې زه به دوی ته کاکړۍ وایم هغه ټپیز به وایم یا اتڼۍ به وایم زموږ دا حق جوړیږي چې غزلیات هم وایو ښه پیغامات ځکه چې دوی نوی الکان دي نوی دور دي دوی ته د ښه یو شاعري یو پیغامات کې پروت وي دغه پېچان دغه شعور په دوی کې فلحال نسته دوی لګیا دي خې د تعلیم کوي پړایي کوي نو دا بیا موږ ته حق جوړیږي چې په پښتو کې غزلو سندرو کې موږ دوی ته یو ښه پیغامات ورکړو چې در دوی پر ور ورسیږي
مطلب انقلاب د انقلابي غزلو لوري ته هم ځوانان د لږ د فکر کې ولې دا وخت موږ وینو پښتون کام چې ډېر غټو ستون زولان دي ډېر عجبه جب شان ولان دي مطلب دای سي هر طرف ته موږ وینو د شجمن موږ نه وینو د پښتانه کام
خو ډېر زفلی ژوند دی ډېر در په در ژوند دی خدای دې پښتون سره یو کې الله دې جوړ کې انقلابی سندرې دا موږ ویلې دي په هغه کې هغه د پیغامات خبره رااله د کومې ستونزې چې زموږ په وطن کې جوړې دي د پښتانه قام باندې پښتانه پر سیمه باندې هغه شاعران لیکوالان دوی لیک کړی دی پر هغه حالاتو هغه موضوعاتو باندې ځکه چې موږ هغه خامخا راخو هغه موایو
اخر نه کې د ځوانانو لپاره پیغام دا ډیر ضروری وي
مننه سرحدي صاحب پیغامات زما د خو اوریدونکو مینوالو او ځوانانو لپاره اول پیغام دادی چې د خپل پښتو ژبې خدمت دویم کوي مجم کو پښتو دی نه یری په کار دا اوس انګلیش هم لازمي ده انګریزي اردو دا عربي چې دا ضروری وي خپل پښتو دی نه یې او د تعلیم او خواته دی زیاته توجه ورکې ځکه چې را روان ژوند چې دی تعلیم وي هغه ډیر سخت ژوند وي د دوی لپاره تعلیم ډیر ضروری وي تعلیم دی وکړي
شفیع ستاسو ډیر مننه د ډیوا ریډیو د ټي وی سره د خبر
ډیر مننه د ډیوا ریډیو د ټولو کارکونانو او ستاسو د ټولو خدمتګارانو سره ډیر مننه کوم ژوند دی وسې آباد وسې خدای مو مل سره آباد
خدمه نو اوریدونکو دا زموږ یو ساته خبری خبرونه وخت سره ترسیږي ډیره مننه کوم چې موسی ملګری وی ټیکنیکل اړخته د دې خبرونه پر باندې کولو کې همکارانو عدنان رشید کالوین او زبیر او قربانه وګمجالوان
او زاش باغومن
اخلوص تاسو نه اجازه دلا پام
دلا پامن